باج آغاز میکنم. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانکزی. استانکزی صاحب خوش آمدید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل لویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مو د سر موجوده په شانگهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانگهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه. د شانگهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانگهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمونځ کوونکي له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو، طالبان ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل،
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو، تر څو په ګډ محل کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بازي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګي په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دی اړه یو اعلان خبره کړی او پکې راغلی و چې په دغه سیمه مرکزونو باندې 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب روس له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنیو چارو وزارت یې په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړی. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانوونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرنی فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادې ادارې عمومي منشي سایبر ریقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بپورس وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایع ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. اریخات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فراه والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فراه نه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری.
په فراه کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم دی او حکومت یې د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا یې بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فراه والی تاج محمد جاهد وای د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبعه و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فراه والی تاج محمد جاهد وای د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فراه ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فراه نیم
ده. هغه فعالیتونه یوازې په فراه ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو، د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین دارایی ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې محمد حنیف د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کې کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دي. د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلمه سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ او سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبه په ورځ په انلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسې اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلي غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره د طالبانو ملاتړي 4-8% پورې دي. خو ښاغلي غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړې. ښاغلي غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلي غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکېچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوی چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کار پای ته رسیږي، ترڅنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پراتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي، ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسمن غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لري شي. د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي آسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاده وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. دغه پخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کېږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځېږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سیشن بی پورس د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي. هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د رواني جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړ مورس په کابل کې په یوه غونډه کې د بایډن له راتلونکې ادارې غوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سرور دانش ته غراز وویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسؤلیت نه لري، ځکه نه یې یو اړخو او نه یې هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره یې د کار کولو یوازې 3 میاشتې تېرې شوې وې پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته یې چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وایي پلار یې چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې ګزارونه وشول پلار یې پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چېرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سیمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څېرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیشه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هېواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوې وې روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هېواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هېواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللي. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو له لارې جوړ شوی و د سیشن په پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اگست میاشتې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیشن به په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیوي خوند کې ویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې ورسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اگست په 9 د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له 2 میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو او په دې هېواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړې ولسمشریزې کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د ازربایجان د جلاغوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ورزو کنر ته هلته ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوي درغلۍ تورتم ته کینولې د دوی په خبره چې بیا سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ ولګېدې خو کاري ورنکه تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د لمریزي برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټرۍ د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو
مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ نه اړه ولسوالۍ ته ورکړو ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کارونه کو سیستم ټول خراب شو ولسوالو کې برخه نشته ده ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کو انویټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریزي برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8 میلیونه 1,25,250 افغانۍ کیږي دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخستې دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي موږ کوم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي هغه وسره شپږ میاشتې ورنټي وه ورنټي هم پوره شوی ده چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي دلته کابل کې موږ اغستې دي جرمني لیبل موږ نه دي لګولې
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام پیرې په 4,500 روپۍ په دغه خرڅو حساب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو څوک ریشي ورچی جاپاني شي راګه جرمني راګه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نه شي ټول بروجو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شي چې نه دی بل پیولا کې جاپان دی
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یاد پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ هغه چلو اسناد به وګورو په څو ولسوالۍ کې تطبیق شي په کوم کیفیت تطبیق شي او که څه نواقص پکې سب مشکلات پکې دی هغه پرف کولو کې او فساد په مخ نیوي کې باندې کو.
د کونړ 1516 ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی وو چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکار ولوید او دوام یې ونه کړ. د کونړ والی اقبال سید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمای کې ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبريږي او ترغه مخکې به هم یو راپور وی، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شوې، طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی. د کورونا چارو وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنۍ فشار د منلو نه دی. ښاغلی پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې منسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وایستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب اریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د اریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست په 12:09 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوږ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډا او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کوډه خېلو تللي. هلته یې غونډه کړې او ویلي دي که دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نه شي دوی به هم کوډه خېلو کې پرلته او درناوکي. د دغې لارې د پرانیستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي، خو تر دې دمه نه دي عملي شوي. د آزاد اروپا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی له پېښوره دغه راپور را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مهمندو لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولې پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمد مشر او د صوبایي سملې غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایسار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډا خېلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خندونه اچي او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بنده شوې وه چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکې یوه لارۍ او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی وو، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمود دوران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځي په لاور کې او په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هېڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولا وکړي او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمونږ جاري انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمودو نه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې سه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمودو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چې نه آټا خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوي دي. فضل خالق خویزه د آټه اوسیدونکو دی او د یادګون یو مشر دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زموږ د صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زموږ کولاو شي نورې لارې ډېری جدا تللې دي. زموږ ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو موږ د دې په کولاویدو په کوشش کې نن چې کم دی له دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قامي او د صوبایي سیملي د غړو هم ده، او هغه وخت چې کله په پخواني فاټا کې د صوبایي سیملي لپاره په اول وار په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمود ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړې، خو لا هم نه دي عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لاره خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته خوږی استه. اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار او مور یې د کوم ځای دي او څنګه تر دې مقامه رسیدلې ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لوی څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زوکړې، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللې او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1916 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شو. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2000 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونه شوه، له لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل، د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودي وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړي اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړي شي. د جمایکا صدر اعظم ویل، د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل، امریکا به د کمالې هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري، او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغل هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي، پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم، او دغه راز کمالې هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی، نسونو نسوم راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټولو ته باید نوبت ورکو، مرکه نه لرو، او ساسي پیغامونه له تاسو سره پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. له ازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړې وي، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږې؟ ته نه وایې چې دا درې سوه څلور سوه مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشپته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، دا د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوي. نن یې وخت ما ولیدله، پل راوړې وه په کمپره کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه جاته؟ خو هغه باندې د پا کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. تاسو تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لاس یو لساته تر دولس کاله پورې دي، په نشه روسي وي دي، پاکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلی کوي، بل کار پاټه دي، ګرد او لاس کې فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې افت تخته شوي چې دا افت هیڅ کله بیا د وجود سره نه وځي. مهرباني دي، مننه.
زه اچکلا د داما ولسوالۍ څخه خبره کوم. د داما ولسوالۍ چې ده په کندهار شهر مشکه ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته، سڑکان گرد خٹی دی گرد دولی دی خاور دی دا پشاپ منسکا کی دا خوبیتن زی منسکا دا ایک چین اس کا څو پروژې راووتې څو مرستې نړیوالو وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس دا څوک خوري په کومه خوا ځي بیا سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړه دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډګرونه نه دی شو شوې نه یوه خښې شو شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګډ به خامر لارې دي دغه بېخې د ترانسپورټ منسکا ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم څنګه شاز بخیر آزادی کا ټون کو اور دن کو ټون ما سلامونه نه کی یو رسیز د پلا والا څخه نو ساته زنګ وهلې دی اور ور دوری د مرګ خو ته زم د پوسټی زر زر د 2000 افغانۍ غواړي کډوري د سلمو خو ته موټران و دي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي دا د پلا والا ولې د پوسټو والا سره پوسټو والا ته نو هیڅ لا پیسې مې اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای بلاستې د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې وای چې موږ په پوسټه ولا خلاصي چې اشرف غنی وای ولا که موږ په پوسټه پر لارې تېسي دا وصول د اولس سره د ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې لا پیسې و نه خلی نو ما د زالی سره د رادیو څخه دا هیله ده چې دا اولس ځان پر ځای ورسي
السلام علیکم زابدلہ زابل ولایت دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت ته نزانې د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاصه کړي د ولس د ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په 4 ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه موجات او اصلات اوس د انار وخت یې هغه انار په درېیم حصه کې امت باندې هم نه خرڅیږي د خلک پورې وړي دي غریبان دي د غلارې کچېرې موږ ته خلاص نه شي د ولس په ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تک او راتګ نه شي کولای اوس د انارو موسم دی دغه یو انار د دې په کال کې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغه لارو باندې نه رسیږي نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو او ریډونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپاد د ولسوالۍ د ولګي د کړي څخه خبره کوم. د زمر انزر ساش کال ډیر ارزانه دی په هیڅ رقم نه خرڅیږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي د انزر مخته ولاړ شي خرڅي موږ بيخي مسکینان انزر مې نه خرڅیږي نو دا یو انزر لرو د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا انزر په اړه کې د ان د بل یواز سره قرارداد وکړي دا انزر نو کې ګران شي وسله
مولوی نور محمد له کندهار څخه دا پیغام پیدم کندهار ولایت کې فشار کې ډېر چیرته پاو شروع دي اکثر اورات د خلکو سره مسکلان وخت کې چې مثلا وخت کې چې او دا څنګه شروع دي چې ولا نو څه جوړ شي مزمر وطن دا ده چې دا غلو ته دای چې
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سلامونه کوم د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. شاکر الله خبر کوم چې له بعد مسیح څخه زما د ازادی رادیو کارکونکو ته دا هیله کیږي زما غږ د ټول چارو په تا ورته چې زما سره ملت وکړي چې ما د افغان تر له سي تان جهان ورکړو او زه کامیاب شوم. نو اوس هغه معنا یو نیمه ډایرکټ غواړي د کال نو زما غږ د زما وسیشته نو زه د خپل ورکو چارواکو ته راغلم زما دغه مشکل حل کړی چې ما په سګر الله داخل کړی
بالکل سام په مرکز کې کار نه کړ نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تجهیزات په سیمه او پښتنو آباد هیڅ ځای سم کار نه کوي.
دا د موږ مرزونه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره دغه موږ کوم ځای لرو. دا د اتکارو حق دی. اول د سره پوره نه ورکول کېږي نه سره د دغه هر څه شکایت د کور څه شکایت د رخصت څه شکایت کال یو نیم کال کېږي تر اوسه پورې د کور محمود لیدلی نه دی. رخصت څوک نه راکوي. وا اته کاله کېږي د وظیفې زمه دی او ترخی زمه معلوم نه دی او سید دی معلوم نه دی. اگر سره د دی خوران دی د اگر د ارګان د دولت ته د ما په خاصه د غیر پر سکوت را روانه ده. د کرو د خوراکانو کار ظلم کرو ده چې نه ورکول کېږي. په سارا کې مړ کېږي. په دستو کې مړ کېږي. نه کومات نه ډوډۍ نه خوراک نه سکاک نه حق هیڅ پشنه نهشته. دا سره ولې د یو غریب د هکسه ولې پشنه نه کوي بره دغه د سر د کسبۍ دپاره د دغه مسلمانانو د غمن همدې دپاره ده چې دغه سر صرف ما دي دا کسبي ورکړي.
السلام علیکم. زه حیات الله د زاول ولایت څخه نیولی شوی یم. نیولی یم ستاسو د پیغام شریکوم چې په زابل په ادارو کې لسته ناسته پوستو کې دا پیسې به مسلمانانو سره د خپلو مخاطبانو پیسې زیاتې شي. دا پوستو والا د خپل دغه نه عالم زیاتې پیسې اخلي کورونه.
السلام علیکم. زما ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو څخه دا پیغام دی چې په همدې اوسني عصر دولت یا حکومت کې کوم کسانو چې کار کړی لس کاله دولس کاله پنځلس کاله تر شلو کلونو پورې خو فعلا د بعضو ناخوالو یا مفسدې کړیو له امله فعلا په کور ناست دي چې هغه هر څه حقوق یې تر پښو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله یې زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هیڅ یو چارواکي ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې کندهار ولایت مقام کې په ولایت مقام کې بیا هغه سرسرست یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغو کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلا پر کور ناست دي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلیا سلام علیکم. ګلاس ما سره مې کنه ها شاد څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمپرس په چې کتنه چې په دغه باندې څه نظر اترو کې او یو څه باید مالیا پر وړي کې ځکه چې چیر وکتل چې دا جنن د هرات د سکن کې لاس کاټو چې دان زونه واز د هرات د سکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترکې پیش چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دي. دا باید د درې مټوانان جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مره توبه کوي مونږ ګرځې توبه نه کوي چې درس نه اخلي. هر ورځ د دې چې چکر دی هر ورځ د دې چې کوي دا هم پیغام شو وخت ته پامن.
سلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زما سلام رسیږي. زه سید محمد نیمیزم د بایغس ولایت د غورماچ ولسوالۍ وستیانان د هرات په ریزنسي مجلې لیکي یم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سابو نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی. یعنې دا خل کوندې واټمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورې کاغذ خبرونه دی وره چې خبرې سره رژیم صاحب نور مشرانو پورې دا وځم سره دای کی دا والي صاحب نور ورته درګسر جواب نه وای رئیس د ماجر نو معنا مرته دی کومه خو سي دا به خدای خلک تکا تکا دې دړي بدل دي. نو نو پیغام دی وره چې معنا دا غزر تر جوړه بالا نو څه کوو.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې داسې رخت ورکول شي چې هغو رومیان کرلي دي چې خوخوار و غریب دي، وسې نه کېږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي، هغه خوله کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مسیسې مرسته کوي عیناغه دې ورته راودانګي، بس دغه خوار و غریب ته دې داسې رخت ورکړي چې مقصد هغه په رومیانو خپور کړي، او هغه رومیان یخو نه وي په دغه وخت کې پوپوشلو شپو کې دوی اصل رسیږي، مقصد دغه یخې تر خرابوي د دغه ټولو دقانانو ته دې رختونه واخلي، کومک دې ورسره وکړي، دا به غټ کومک وي. خانانو ته سردخانې جوړوي، دوی ته دې رخت ورکړي. ملکانو ته سردخانې جوړوي، دوی ته دې د خوارو غریب ته دې رخت ورکړي چې دوی خپل رومیان پرې وساتي. دغه د خوارو غریب سره ډېر سخت کومک وي، او د یخ تر خرابوي دوی چې راوښ کوي سره ټولې کې هغه مقصد که دوه درې سوه منه کېږي هغه نه لاس منه نه وځي، خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي. دغه دې ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دې وکړي، بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي مقصد دغه ته دې رخت واخلي، وای ورو دې لېږي واد دې کې ته تقسیم دې کړي. دا دې ما درته پیغام و. نور وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د یو څه پیغام نشر کړي د مدیر د ولسوالۍ مرکز نیولې د دلته د شخص جنګ شروع دی چې موږ کورو سمرسا وټل د خلکو موږ پراته دي د خلکو انسانان ایوانان ټول لارې بندې دي. خدا دې یو څه پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غنی څخه ډېر موږ کوچانو ډېر هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي، لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړوند ځمکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې هغه ته چا د والي تر وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې زموږ سره همکاري وکړي د ده په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدی اړوند ځای نشته مغمزه کې چې دغه لمر کار او خرج کې له غټ څه روانې تر وګرځولې. لا کوم انځ کې دې موږ غټ غټ نقشې پر واټ ولې د کارخانه د یو کارخانې په ځای کې لږ کارخانې جوړې دي. نو زه په شتنه نه کېږي چې د غریبانو خرګو چې دا غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګولار چې کندار و سي دین کې د لږ کې بلې دي ټول عمر دې له تل کړې ده. نو موږ هله ورزو کوو چې دا خرګو یو دې دې څه خپل ژوند دې خپل خو دې باید تاریخ ترې جوړ دم دې خپل د فار د غریبانو د فار وصله.
سلام اورم دې چې هیله زوم دې ام دې سم دا شاج کندار له رډه خراب ده د وزارت وړي څه ورستن لرو چې زمور د لارې سره ترمیم کې سرورین اتاق را در بکر تخشه ویده دیر را خراب ده و دور رستاد ده که ده کابل ده کندر نشه ویده دلی در زانه موتران شه شده چیده بند سی اللہ هم
زه غرالی طولاقیم ده هلمان والد نداری و لسالی خبر کن ما پیغام دغه ده هیده دی شازادی را دور رتنا شرکی دغه د بیسم مخابرات شبکه دلتا پی هلمان نداری که ده سم کار نکی مخیر سم کار که ووش نکوی جنگ وروره د طالب وو د دولت به سره جنګې د ملکیانو څه ګناه هلته لارې تر بندې ګټه شبکې ته راکمزوري کړي دا سره کوم کارونه دي. دغه نور پیغام نشر کړي چې دغه شبکو د بیسیم مخدرات شبکه د دېته ضروره چې خپل فعالیت بېرته پر تلې کړه هڅې پرې وروره ډېرې کمزوري کړي دي. کار نه کوي سم باید سم کار وکړي. موږ دغه د دولت څخه غوښتنه د طالب څخه د دولت څخه شبکې دي علاقې پر لاره چې پیغام نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې وو. د موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال له کبله به هغه په نور خبرونه کې در واورو. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم ستاسو ستونزې اورېدلې او د هواري په برخه کې هڅه وکړي. د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې وو. بیا هم که په خپلو سیمو که ستونزې لري نو کولای سي چې زموږ سره شریک وي. موږ به د همدې ازادي واورېدونکو خبرونې له لارې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9:00.